دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. افغان حکومت اجرې ریاست ویل پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو اوس غور وشي. روان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه اوري. خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یوه چاودنه کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالره مرسته بنده کړي. او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې به د پیونګیانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. بشپړه خبرونه. د افغان حکومت اجرایی ریاست یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې له بیلابیلو لارو په استفادې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي څو دغه هیواد د تروریستي ډالو له ملاتړه لاس واخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړه لاس نه وي اخیستی په افغانستان او سیمه کې سوله نسي راتلی.
مونږ له ایالات متحده امریکا او نور نړیوال سازمانونه غواړو چې هغوی د پاکستان باندې ډېر فشار راولي تر اوس هغوی خپل ملاتړ له تروریستي ډلو قطع وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالره مرسته بنده کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یوه چاودنه کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې نن شاوخوا 10 بجې دا پولیس د هغه ماین په چاودنه کې ټپیان شول چې د دوی پر رینجر موټر پورې نښلېدلی بم وچاودېد. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د تیرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې انتحاري حمله وسوه چې له 500 زیات کسان پکښې ووژل شول او تر 90 تنو زیات ټپیان شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ پرون ټویټ کړی و چې پاکستان ترهګرو ته پناه ورکوي او امریکا یې په تیرو 15 کلونو کې هڅې تیر ایستلی او څه باندې 33 میلیارد ډالر یې له تروریزم سره د مبارزې په نوم ورڅخه اخیستی دي. پاکستانی چارواکو پرون د ټرمپ له پیغام وروسته ویل چې خپل عکس العمل ښکاره کوي او اوس نن دفاع وزیر خورم دستګیر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان دفاع وزیر نن ټویټ کړی چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یوه متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځکنۍ او هوایي اړیکې پوځي اډې او استخباراتي همکاري کړي چې په ځواب کې امریکا له تانو ورکولو او بې باورۍ پرته بل هیڅ نه دی ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم جیو نیوز تلویزیون ته ویلي چې امریکا دې خپل خلک په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ لپاره مسؤل وبولي. هغه ویلي چې د امریکا ټولې مرستې دقیقا محاسبه شوي او په بدل کې خدمات وړاندې شوي دي. خواجه آصف دا هم څرګنده کړی چې په افغانستان کې ماتې امریکا مایوسه کړې او د پوځي قوې د کارولو پر ځای دی هوکړې او ډیالوګ ته مخه کړې. په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې د وژل شویو شمیر زیات سو. د چارواکو د ځپنو په خبرداری سربیره لاریونو پنځمه ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون 9 کسان پکښې وژل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې په قهدریجان ښار کې لاریون کوونکي ښکاري چې د پولیسو پر پوسته حمله کوي. دولتي تلویزیون د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 9 وژل شویو کې 6 کسانو غوښتل د پولیسو له پوستې وسلې غلا کړي. تسنیم خبري اژانس د یو امنیتي پولیس د وژل کېدو د امنیتي افسر د وژل کېدو راپور کړی دی چې د راپور له مخې یو لاریون کوونکی په نجف آباد کې وواژه. که دا خبره تایید سي دا به د ناکراري پر مهال د امنیتي کسانو لومړي تلفات وي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان وای له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالی کې به د پیونګیانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. ولسمشر مون جی ان نن دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي کوریا مشر له جنوبی کوریا سره د اړیکو د شوالی لیوالتیا وښوده. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت پرون په خپل وینا کې ویل چې غواړي له جنوبي کوریا سره اړیکې شې کړي او په همدې تړاو به لومړی خپل لوبغاړي په جنوبي کوریا کې ژمني د ژمني اولمپیک ته واستوي او همداراز به یې پلاوی د خبرو لپاره هم ورسي. د جنوبي کوریا ولسمشر د خپل هیواد سپورت وزارت ته امر کړی چې د شمالي کوریا د لوبغاړو د اوربللو لپاره لایحه جوړ کړي. د شمالي کوریا مشر په خپلو پرونیو خبرو کې د امریکا د هدف ګرځولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د امریکا د وشتلو لپاره لري واټن وشتونکو میزایل جوړ کړی دی. هغه څه چې ګڼډ نړیوالو شنونکو باور نه دی ور باندې کړی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت اجرایی ریاست ویل پاکستان سره د ترهګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه، نو اوس په کار دي چې پر نورو اقداماتو غور وشي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع او پر پاکستان د امریکا د فشارونو په مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان په وروستیو تحولاتو کې په کندوز کې خلک له بیروزګاریو سر ټکوي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د متحده ایالاتو کومکونو نتیجه ورنکړه، او اوس په کار ده چې پر نورو اقداماتو غور وشي. د اجرایی ریاست ویان مرستیال وایي په دې تړاو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې هیله بښونکې دي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، اسلام آباد واشنګټن ته د میلیاردونو ډالرو مرستې په بدل کې له فریب او درواغو پرته بل څه نه دي ورکړي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع جزئیات لري.
پر پاکستان د امریکا له لوري د فشارونو په دوام افغان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا مرستو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. اجرایی ریاست وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د رښتینې همکارۍ لپاره په نورو اقداماتو غور وکړي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان سره د امریکای مخکنی مرستو او نړیوالو همکارۍ چې د تروریزم مبارزه لپاره کړې وي لازمه نتیجه نه ده ورکړې. بنا ضرورت چې په دې ارتباط نور اقداماتو چې داسې اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې زموږ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
اجرایی ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې امریکا ته یې دروغ ویلي او امریکا یې نه تیریستې دي. د متحدو ایالتونو ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي، خو هغوی له دروغ او غولونې پرته امریکا ته هیڅ نه دي ورکړي او د امریکا پر مشرانو یې د سادهګانو ګمان کړی. ښاغلي ټرمپ وړاندې زیاته کړې چې پاکستان ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي کوم چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي، خو دغه په خبره نور د حالات دوام نشي کولای. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس هم افغانستان ته د سفر پر مهال پر پاکستان جدي انتقادونه کړي وو چې ګواکې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې امریکا د میلیونونو ډالرو مرسته وکړه او لیکن نتیجه ورنکړه، خو اوس په کار دي چې پر نورو اقداماتو البته د پاکستان پر وړاندې غور وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسون بیا وایي چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ روسي څرګندونې د افغانستان په ګټه دي. د دې کمیسون رئیس هاشم علي کوزي که څه هم امریکایي چارواکي تر دې د وړاندې هم د پاکستان په اړه توندې خبرې دی وایي چې که څه هم پاکستاني چارواکو امریکایي چارواکو د پاکستان پر اړه توندې خبرې کړې دي خو ښایي د ډونالډ ټرمپ وروستۍ خبرې عملي اقدامات هم له ځانه سره ولري. له ښاغلي علي کوزي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي.
وکالم چې د ټرمپ کومې څرګندونې چې تېره شپه د پاکستان په مورد کړې دي دا د پاکستان لپاره یو غټ ګوزار د امریکا د خوا پر دوی باندې وسو او دوی به د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی هر څه به هر څه دغه چې دوی د امریکا سره درلودې او ډېرې مرستې دوی هر کال ترلاسه کولې دا به ټولې د لاسه ورکړي او دا د ټرمپ یو پاملرنه ده چې پاکستان ته یې وکړله او پاکستان دا 15 کاله د دوی سره پچما په دوکا خپل تیر دیرو سره کاوه. نو دا به د افغانستان لپاره به ان شاء الله په ګټه یو د افغانستان د ولسونو لپاره به په ګټه.
بلې علي کوزي سه پوښتنه میدا کوله چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته پر پاکستان د امریکایي چارواکو یپټوله کې د امریکا فشار زیات شوی. نو کچیرته دغه فشارونه عملی اقدامات له ځان سره ونه لري نو فکر کوي چې مطلوبه نتیجه به ورکی کڅنګه؟
یاره دا ورسته سرګندوی نه نو المیز چې دا به عملی بڼه غوره کړي دا به دوام عملی بڼه غوره کړي او دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ تاوان وي. دا به انشاءالله په عمل کې به معلومه شي نو وروسته به معلومه شي. د اوس پر خو عملی بڼه نه ده معلومه. انشاءالله دا خبرې داسې المیز چې دا به په عمل کې لکه تر کوم چې په خوله کړي په عمل کې ونده.
بلې علي کوزي صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي دي نو دغه فشارونو ته پکتو پاکستان باید په اسانۍ سره دې ته غاړه کېږدي چې د سولې د ټینګښت په رابطه او یا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري او اقدامات وکړي؟
تاسو وګورئ د دوی همکاري چې همسایه هیوادو د چین یا د نورو هیوادونو سره ډېره شوې ده خو د امریکا همکاري او کومک د دوی لپاره ډېر مهم دی او دغه د امریکا همکاري یو خواته ده او د ټولو هیوادونو همکاري بلې خواته ده او د امریکا چاره د دوی سره کم کومکونه کوي دا ډېر غټ کومکونه دي او که چېرې امریکا پر دوی لاس واخلي دوی به د ډېر سخت ناکامۍ سره مخامخ شي او دوی به د هر همسایه هیواد کې دوی لاسونه کول د هغو سه به نور دوی لاس پر سر شي او افغانانو نور همسایه هیوادونه به پرېږدي خپل کار او خپل غریبۍ دپاره او د امریکا خوابتیا او د امریکا څرګندونې پالیسي چې ده دا ډېر فرق لري د نورو هیوادونو سره.
وامر دل چې د افغانستان حکومت هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو د پاکستان پړه د امریکا د ولسمشر د توندو څرګندونو هرکلی کړی دی او د غراس په افغانستان کې بیا د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسون او د غراس د افغانستان د کارپوهان هم دا ګټور اقدام بولي وایي چې پر پاکستان د ټرمپ فشار به د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
راپور زموږ قضاوت تاسو.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ او اوس هم له مرزي احمد زید څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مشرۍ او د جنوب ختیځ زون په کچه یو 15 کسیز پلاوی نن هند ته ورلاړل. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د هند په غو نړیوال نندارتون کې ګډون کوي چې د 500 هیوادونو سوداګریز پلاوی پکې راغون شوي او په بیلابیلو اقتصادي مسایلو خبرې اترې کوي. ښاغلی عالمیار وایي په دغه نندارتون کې افغان سوداګر هم یو غرفه لري. نوموړی زیاتوي دوی غواړي هلته له هندي چارواکو سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې پکتیا ته د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه پیل شي. د هند د احمدآباد نړیوال نندارتون د روان میلادي کال د جنوري په 5 نیټه پیلېږي او 10 ورځې دوام کوي. د کندز د ترانسپورت په وایدو کې زیاتوالی راغلی. دغه ولایت د ترانسپورت د تنظیم رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته وویل سکل دوی د ترانسپورت د وایدو له درکه له 13.5 میلیونو افغانۍ زیاتې پیسې راټولې کړې چې د تیر کال په پرتله 22% زیاتوالی ښیي. ښاغلی جلالی وایي تیر کال د رقم 12 میلیونه افغانۍ وو. د نوموړي په خبره مالی وزارت سکل د کندز د ترانسپورت ریاست ته 10 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی وو. نوموړی د عوایدو د زیاتوالي لامل په کندز کې د ترانسپورت ریاست د کارکوونکو زیار او هم په دغه ولایت کې نسبی امنیت یادوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمه بوجۍ 1950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل 45 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 420 افغانۍ.
دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه، او اوس هم زموږ د همکارنه اورو چې د کابل چاپ او رسپانو څلکلی دی اجمل تورمان د کابل دنن ورځې ورسپانه لوستې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، په تیرو 15 کلونو کې د امریکا حکومت پاکستان سره څه د پاسه 3.3 میلیارډ ډالر مرسته کړې، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل، فریب او دوکا ورکړې ده. په مطلب کې د ټرمپ په حواله دا هم راغلی چې پاکستان هغه ترګرو کوم چې موږ یې په افغانستان کې لټوو خوندي پټنځایونه ورکړې دي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې ټرمپ ویلي تر دې وروسته به داسې نه کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط دي کې دا تر یوې اندازې پورې د ټرمپ د مرستیال مایک پینس د هغو څرګندونو تکرار و چې څو ورځې وړاندې په کابل کې کړې وې. د مطلب د لیکونکي په وینا پینس هم تقریبا ورته خبرې کړې وې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکوي، روسي او پر وسلو یې سنبالوي. خو لیکوال لیکي د پینس تر دې خبرو وروسته هغه مهال پاکستان له امریکا سره ښکر اړم، او د بهرنیو چارو وزارت یې په یوه خبر پاڼه کې د امریکا حکومت په دوه مخیتوب تورن کړ. په مطلب کې راغلي د پاکستان لپاره د نوي کال پایل بې خونده و، او اټکل کېږي چې د کال په پاتې ورځو کې به نه یوازې دا چې پاکستان د نوموړي هیواد پریمانه مرستې له لاسه ورکړي، بلکې په سیمه کې به د بدماشۍ ځواک هم وبایلي. دا مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې اوس پاکستان نه یوازې په سیمه بلکې په نړیواله کچه له یوازیتوب سره مخ دی، او امریکا چې پاکستان پرې تر هر چا زیات نازیده اوس د پاکستان پر ګوته برکت نه وایي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره په خپل یو مطلب کې لیکلي او پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره کړې ده. په مطلب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن ګڼل شوی، ویل شوی چې د امریکا او چین په ګډون د نړۍ ستر قدرتونه باید دې واقعیت ته په پام سره پر پاکستان فشارونه زیات او دې ته یې اړ کړي چې له دې کار لاس واخلي. په مطلب کې دا هم راغلي چې امریکا دې د پاکستان خپل سری مشران د صدام حسین، معمر القذافي او اسامه بن لادن له برخلیک سره مخ کړي.
تاسیزم غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم په 2018 کال کې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه شوي دي، خو لا هم د ځینو فاسدو چارواکو دوسیې نه دي څېړل شوي. بلخوا جمهوري ریاست ټینګار کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړیو ژمنو ته ژمن دی او د فساد ټولې دوسیې به وڅېړل شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
که څه هم په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت د فساد پر وړاندې زیاتې هلې ځلې کړې، خو د ملي شورا یو شمېر غړي او عام افغانان وایي چې اوس هم په دولتي ادارو کې فساد موجود دی. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي اداري فساد لا هم د حکومت پر وړاندې یوه ستره ننګونه ده، او په دې برخه کې کوم ځانګړي اقدامات نه دي سوي. د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجدي ازادي راډیو ته وویل د نظام په داخل کې د یو شمېر مفسدو چارواکو دوسیې تر اوسه هم نه دي څېړل سوي.
بعضي کسان اوس هم
نظام کې متاسفانه شته دي چې دوی په فساد کې کاکړ دي. دلی قضایي ادارې هغه وطن سیاسي وضعیت ته په کتو سره دوی سره هغه چلند چې باید وشي نشي کولای.
د مشرانو جرګې غړی محیدین منصفای که څه هم حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې درلودې، خو ځینې فاسد کسان اوس هم قانون ته غاړه نه ږدي. په ورته وخت کې د شفافیت د څار بنسټ وای د 2014 میلادي کال په پرتله افغان حکومت په 2019 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې مبارزې کې لاسته راوړنې درلودې. د حق په وینا د بشپړ قناعت وړ نه دي. صدیق رام افصلي ازادي راډیو ته وویل
ټوله کې سخت دي د سیستم د اوسم شته دي چې نه دي تر اوسه پورې څرګند شوی. هغه مشروط فاسدین چې ادارې د ستونزو سره مخ کړي وي په حکومت کې، ځینې حکومت کې هم هغه فاسدین شته دي چې دی فساد دشي لري. دغه فساد دشي تر اوسه پورې په جدي توګه نه دي څرګند شوی چې دا د دې خوونه کې چې واقعا په حکومت کې هغه
ښاغلی افسلی وای له ژمنې سره سم حکومت تر اوسه هم نه دی توانېدلی چې د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړی کمیسون رامنځته کړي. افغان ولسمشر د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې ویلي و چې په 2019 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې د فساد له منځه وړل یې له لومړیتوبونو څخه دی، خو بشپړ له منځه وړل یې له لسو تر شلو کلونو پورې وخت نیسي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې په 2019 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسیون په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به وړ او مناسب کسان پکې په دنده وګمارل شي.
پر دې کار روان دی چې وړ کسان متخصصین باید وګمارل شي او ډېر ضربه دا کار وشي انشاءالله.
ښاغلی آزاد زیاتوي د فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز رامنځته شوی چې د فساد ډېری دوسیې پکې څېړل شوي. د شتمنیو د ثبت قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب شوی. په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د مافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او قومي متنفذینو لاسوهنې او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. افکاکیا د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وای لا تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره یوه لویه اننګونه ده. د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو امو افغانانو تمه درلوده چې ممکن له ژمنو سره سم د دغه پدیدې پر وړاندې څه ډول چې ژمنې سوي مبارزه وسي. خو له شته پرمختګونو سره سره یو شمېر عام افغانان له دغو مبارزو راضي نه ښکاري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه نادر اشکان یم. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره داسې هیلې وي چې دغه حکومت کولی شي اداري فساد له منځه یوسي، خو له بده مرغه حکومت هغه ستونزې چې لري تر اوسه نه دی توانېدلی څه ډول چې شاهد او باید وي د دغه ناوړي پدیدې پر ضد مبارزه.
زه
فقیری یم. د افغانستان په ادارو کې اوس هم فساد کیږي. دغه کار خلک ناراضه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې تر اوسه په فساد کې د ښکېلو لسګونو چارواکو دوسیې څېړل شوي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
روان کال له فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه بسنه نه کوي. تمه لرو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اړوند ادارې نور کارونه هم وکړي او د ولس تمې پوره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په 2019 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي. د دغې ادارې ویان وایي چې په دې برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټول به غیر عادلانه او له واقعیت لرې خبره وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه په ایران کې د ورستیو تحولاتو او د حکومت ضد مظاهرو د غرض د ایران د ولسمشر د څرګندونو په اړه ورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په ایران کې ناکراری شایي د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ وویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنځشنبې په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخې کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخې کچې لاریونونه کیږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي، بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عاملی لاریجانی د یکشنبې په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاکست العمل کې وویل
کسانی که دست میزنن به خرابکاری به اقتصاد
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي، په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری مستقوی او ملکیتونو ته اور اچوي، باید په کلکه چلند وسي. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د لاریون کوونکو مخه ونیسي، خو سلګونه ځوان ایرانیان د تیرې پنځشنبې له ورځې راهیسې د اعتراض لپاره پر سړکونو راوتلي دي. په واشنگټن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې دننه د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول او د ایران د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یوه علي صفاوي رویټرز خبري اژانس ته د دوشنبې په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 هم کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي، د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړې، چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ترامپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته ښایي امریکا به دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2018 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران کې اعتراضونه شي دا هیواد پر هر کچه ناکامه سوی دی او اوس د تغییر وخت را رسیدلی دی. د پر ټویټر لیکلی د ایران ستر خلک له ډیرو کلونو راهیسې ځپل سوي دي، دوی خوړو او ازادۍ ته وږی دي، له بشري حقونو سره یو ځای د ایران شتمني هم لوټل سوې ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یوه شپه ووژل شول. دغه لاریونونه لومړی ځل د خوړو لکه هګۍ او چرګانو غوښې د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل شول.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحیم الله ملک به لوګر ول ازر ول فایز خان موږ حضرتکان دا حق لرو چې د خپل حق غوښتنه وکړو. وزیر د پات تیر کال ازر ول سایت ته سفر وکړو، هغه زمونږ فکری باید عملی شي. ډېر لس کاله مو چې ولسوالۍ کې را بند وه، سړک مینه لارې ټول لارې بند دي. موږ نشو کولی چې امنیتي ځواکونه خو یو ورځ نشو کولی چې په لارې دادمن زړه باندې سفر وکړي، خو ملکي خلک هم زیات شو سره مخ دي. موږ ولسوالۍ هماغسې کې را بند ده، سړک نه لرو، لارې ټولې بندې دي. مرکزي ادارې څخه ولایتي ادارې څخه هیله کوو چې موږ د سړک غم وخوري. نور زموږ د صبر کاسه ډکه ده او موږ خپل سړک غواړو او د دې غوښتنه کوو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گنہ جبلہ د صلاوات پنجوی د ولسوالی سره خبرې د سره کول مجد د کلی څلک ډیر خراب دی. په جبرانو کې داسې سره په ازادي د پنجوی سره بیا در صلاوات پر وسلام.
سلامونه بعد سلام زل حکومتي چارواکو خواهش کوم چې د پاکستان سفارت کې سخت رشپتې شروع دي او دومره ظلمونه دي چې د بیور توګه د ځناورو پر کم او چې څوک په لاین ولاړ هغه شپه تېره کړي، دوه شپې تېره کړي، هغه په دبو وي لاین ګاټ کې خپل رشپتې چې اخیستي هغه خلک کېلوي د ځناورو پر کم باندې خلک کېلي. او تنبیه دي ورور د دې غم وخوري حکومتي چارواکو چې ایله کوي ټول خلک خفه دي، د دې یوه چاره وکړي. د خدای په امان، مننه ډېره.
تاسې زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام 3.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او اوس هم له اسمت ساروان څخه یو تخنیکی مطلب اورو.
په سنگاپور کې څېړونکو داسې سټیکرونه جوړ کړي چې د انسان وزن کموي. د سنگاپور د نانیانګ د ټکنالوژي یا تخنیک پوهنتون څېړونکي وایي دا سټیکرونه یا پر بدن پورې نښلیدونکي ورقې پر موشکانو ازمویلي دي. تر هر سټیکر لاندې په زرګونه خورا کوچنۍ ستنې شته چې په وسیله یې د انسان بدن ته ځینې درملونه پیچکاري کیږي. د چیرونو لمخې دا ترمل په بدن کې زیرمه شوی سپینه وازګه سوزوي او په نسواري هغې بدلوي، په دې توګه وزن کمیږي. څیړونکي وایي چې دا طریقه جانبي عوارض یا سایډ افیکټ نه لري. دوی وایي کله چې د دو دقیقو په مخه دا سټیکرې د چاغ موژک پر پوستکي ونښلاوه، کوچنیو ستنو پوستکي ته په نامحسوس ډول درمل تزریق کړل او ولیدل شول چې سپینه وازګه یې نسواري رنګه کړه. په لابراتوار کې څرګنده شوه چې د موژک وزن په څلورو اونیو کې 10% لږ شوی دی. پر دې سربیره د هغه د وینو د کلسترولو او د غوړو اسیدونو اندازه کمه شوه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 107.5 سپه په کابل لوی خارون کې په صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې له بیلابیلو لارو په استفادې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي چې دغه هیواد د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یوه چاودنه کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر نن ټویټ کړی چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځکني او هوایي اړیکې پوځي اډیا او استخباراتي همکاري کړي، خو په ځواب کې امریکا له تانو او بې باوري ورته بل هیڅ نه دی ورکړي. او د ایران د چارواکو د ځپنو پر خبرداري سربیره لاریونو پنځمه ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي.
د خبرونې پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی افزایش آلودگی هوا و تاثیرات آن بالای صحت صحبت میکنیم. بله شنونده های گرامی، در این برنامه دکتر صاحب روح الله فیض متخصص داخل مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان آغاز کنه، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. شماری از دکتران متخصص از افزایش آلودگی هوا در کابل و شماری از شهرهای دیگر ابراز نگرانی کردن می گویند آلودگی هوا باعث افزایش بیماری های گوناگون نزد افراد می گردد. این دکتران می گویند در افغانستان استفاده از تیل‌های بیکیفیت، افزایش موترها، از بین رفتن ساحات سبز و استفاده بیش از حد از جراتورها آلودگی هوا را بیشتر ساخته است. دکتر پرویز اقبال متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت آلودگی هوا سبب بروز بیماری های مانند نفس‌تنگی، سرفه، سینه و بغل، ریزش و امراض آلرژیکی نزد افراد می گردد.
از ریزش عادی گرفته و امراض آلرژیکی که از سبب محیط چتل و کسی با وجود می، اکثر مردم زیادتر دوچار هستند گلوندردی با وجود می، ریزش با وجود می. و در زمین ببینین ما شما اگر اطفال ببینیم در داخل بینیشان اگر متوجه شویم با نام پولیپ ها یا گرد های اضافی با وجود آمده که این 90% سببش الرژی است و محیط زیستی که چتل باشه از او با وجود میاد. در زمین سینه بغل با وجود آمده میتونه و اگر به سالها دوام پیدا کنه این محیط چتل و کثیف، حتی امراض سرطانی تنفسی، حتی قوات به وجود آمدن سرطان های جلدی هم به وجود آمده میتونه.
دکتر اقبال میگوید بیشتر اطفال و کهنسالان به دلیل پایین بودن مقاومت وجودشان در معرض خطر مبتلا شدن به امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. دکتر اقبال از تمام خانواده ها میخواهد تا به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و به خاطر کاهش این آلودگی در جهت پاک ساختن محیط زیست نیز همکاری کنند. متخصصین داخله آلودگی هوا را خطرناکتر از انفجار و انتحار دانستند. میگویند که آلودگی هوا تنها باعث حساسیت بینی، شش و نفس تنگی شده و اگر این مشکل همچنان ادامه یابد، بسیاری افراد به امراض سرطان تنفسی نیز مبتلا می شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد آلودگی هوا یک معلومات بدین، بعد از او صحبت خود ادامه میدین، بفرمایید.
درست. سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی.
تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین. خدا کنه بتونم که معلومات مفید را برای شنونده ها بگویم تا که بتونیم بر ارتقای صحتشان کمک بکنیم و جلوگیری بکنیم از مشکلاتی که در این چند روز آخر باعث شده که بسیاری افراد اجتماع به خصوص در شهرهای مزدحم افغانستان مثل کابل تعداد زیادی را مریض ساخته. در قسمت آلودگی هوا پرسیدین. آلودگی هوا یک بخشی از آلودگی محیط زیست است که آلودگی محیط زیست تقریبا شامل آلودگی هوا، آلودگی صدا، آلودگی آب، آلودگی خاک است که یکی از شاخه‌هایش آلودگی هوا است که میتونه که ای به شکل مصنوعی یا به شکل طبیعی وجود داشته باشه، ولی آلودگی‌های مصنوعی که با دخالت انسان به وجود میه اینمی عبارت از حضور مواد اضافی، مواد ذرات معلق و مواد بیولوژیکی که در هوا در اتمسفر زمین که در اطراف زمین قرار داره و هوا در اینجا وجود داره، در اینجا پراگنده می باشه که این زیادترش ناشی از فعالیت های انسان ها است و این مواد بر غلظت های مختلف در جوامع مختلف وجود می داشته باشه و غلظت های مختلف در زمان های خاص می تانه که سبب مشکلات در صحت انسان ها، حیوانات و نباتات و همچنان سبب از بین رفتن رفاه انسان ها و رفاه اجتماعی شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. امی که گفتیم آلودگی هوا مخصوصا در کابل هم بیشتر شده، میشه بگوین که یه چقدر بر صحت انسان مضر است و کدام بیماری ها را نزد افراد به بار میاره؟
خب شهر کابل یک شهر روبرشت است و یکی از شهرهای پرنفوس افغانستان که تقریبا 5 میلیون یا اضافه تر از او انسان در اینجا زندگی میکنه و سوخت به شکل غیر معیاری است. تیلایی که برای وسایل و ارادجات استفاده میشه این به شکل غیر معیاری است، به کیفیت است و به شکل درست پالایش یا پاکسازی نشده وارد شهر میشه. استفاده مواد که نباید سوختانده شود توسط مردم مثل سوختاندن تایر، مثلا تکه و زغال سنگ، زغال چوب و دیگه سوختای
پلاستیک
بله، اینا میتونه مشکلات دیگه که باعث آلودگی هوا میشه مشکلات سرک ها است که سرک ها معمولا اکثریت جای خام است یا مو به شکل درست پخته نشده، که مرز بودن سرک ها است. مشکلات آبی، مشکلات سیستم کانالایزیشن داریم که اینجا آب ها در کنار جاده ها میمونه و باعث دخالت مواد بیولوژیک و باعث رشد میکروب ها در اون میشه و بالای آلودگی تاثیر داره.
تماس میگیریم باز بعد از او صحبت خدا ادامه میدیم. برادر ما حقمر افغان از ولایت خوس روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تاتا و دکتر صاحب تا سلام نوان.
و علیکم السلام.
زما پاکتان ها دکتر صاحب تا حداد آیا چه دا اوز کم خواه که کرده دیده دی مخنیوی دی فره باید پک لمنم و احوشی دیده تا هم و مخبل زر
بیخی سیده ما تاسو سوال ونی ول انشالله جواب ورکو.
تشکر بسیار زیاد افغان صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
افغان صاحب در قسمت از این سوال کردن که چطور میتونیم که ما شما از آلودگی هوا جلوگیری کنیم.
با خود ما همکاری داشته باشیم.
با زبان پشتو کوشش میکنم برشان بیان کنم که برشان قابل چیز باشه. دیدید پاره چی مونده هوا آلودگی سخه مخنیوی وکون دلتا یا سو سکتور باید لاس پلاس ورکی تر سو چی وکولی شی چی دا آلودگی دا دولت به سطح هم مثلا محیط زیست اداره ده ساعت همه وزارت ده یا مثلا شاروالی ده نور ده خلق منز که کم نهادونه چه اجتماع ده پاره کار که بی اغا مؤسسات دی او خپل خلق دی که طول سرگت دی او طول سرگت کولی شی چه ده اغا اهداف ده ورسیگی نو پیوازی نشی کولی تاسو که خلان خلق باید چه کم کارونه او که چه ترسو هوا آلوده نشی ده مسائل دی چه مثلا یو خو ده موتر و بیروبار چه کم شی مثلا خلق ده اراداجات نستفاده او که به مجموعی شکل باندی یا زنه بلزایت لارشی او ده شخصی موترانه کمتر استفاده او شی دیه او اغا ده یو کشور ده اروپا که حالتا ده هفته که پنزور از تقریبا خلق دو رقم پلیتونه دلتا توزیشی ویدی چه یو کولشی چه هر او راز که اغا وگرزوی خلق او بل چه ده خالی پر رخصتی او راز که کولشی نو هغه چه عمومی ورځو کې ټول ورځو کې کولای شي د هغه مالیات ډیر زیات دي، نو خلک کوشش کوي چې هغه سره قیمت هم زیات دی پلیتونه. نو هغه موټر اخلي چې مثلا رخصتي ورځ کې یو ځای ته چیزی هغه استفاده کوي، متباقي ورځو کې د عامه شهري ترانسپورت نه استفاده کوي خلک، دا سبب د دې ګرځي چې مثلا کمتر آلودگی تولید شي. او بل خبر داده چې خلک چې کوم مواد سوځوي د کور د ګرم کولو د پاره یا د بل انرژي تولید کولو د پاره، هغه باید پاک وسی، او د رابر او پلاستیک او تایر او دغه شان د کور او د حمام دغه شان د ګرم کولو د پاره باید استفاده و نشي. خپل جامد مواد چې سوځول کیږي دا هم ډیر مضر دی، مثلا څنګه زغال دی، زغال دی خو مونږ او تاسو لکه اقتصادي مشکلات لرو، نشو کولای چې په عمومي توګه ټول کشور کې دغه وکړو.
برادر ما فضل هادی وردک از کابل روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې جوړ بوي. او واقعا په دا وروستیو کې په زاده کابل د ښار دومره خرابه شوې ده، ته باور وکړه چې سړی د ګیزه د کور نه راوځي د ښار په لورې، نو په دې سړی ایران پاتې شي و سړی څنګه وکړي. تاسو نه دا پوښتنه او دا سوال دی ټول سیمو کې لږ پرته سیمو کې که دغه د سینه بغل ناروغي په یوه چا کې پیدا شي داسې فوري وتوي لاس رسی شه په خونې ته یا کلینیک ته یا د ساجل مثال یوه ځای توانستي شي دی. نو د هغو دپاره څه تصمیه دی ډاکټر صاحب کوم داسې دوا ورته شي د هغو نه سړی داسې فوري استفاده وکړو تر هغو پورې چې سړی څو لاس رسی یا دواخانې ته یا کلینیک ته یا شپخانې ته کې نو چې د هغو نه استفاده وکړو.
د وردک صاحب سوال ډیر په ځای او ډیر مهم سوال و، دې ته باید داسې ځواب ورکړو چې مثلا که چیرې تاسو لرې ځای کې هستئ، اوس خو الحمدلله کابل کې صحتامه وزارت او صحي خدمات خصوصي سکتور او هم دولتي سکتور دواړه داسې ځای بندي چې مثلا خدمات یعنی مثلا یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې پیدا نشي، حتما خدمات شته دي. تاسو ولسوالۍ کې به یې، تاسو قریه کې که نشته ولسوالۍ کې به یې. نو که چیرې تاسو د هوا ککړتیا څخه مثلا تاسو ماشوم یا خپل یا هر څوک چې مثلا کوم ناروغي ته مخامخ کیږي، مخصوصا تنفسي سیستم ناروغي ته، نو هغه کولای شي چې باید زرته زره خپل ځان ډاکټر ته ورسوي. یو کچیر نشي رسیدلی هغه د کوټې هوا باید ګرمه وساتي، داسې ګرم مایات باید زیات وڅکي، او تر څو تر کومه حده پورې چې کولای شي د زیاتې آلودګۍ څخه ځان وژغوري. مثلا کچیر لږ مریضي ورته پیدا شي، نور باید هوا ککړتیا ته ځان یعنی هغې ته مخامخ ونه کي، یعنی زیاتره کوشش وکړي که کور کې پاتې شي او استراحت وکړي. او بل که چیرې تبه درد ځاندردي دا شانی که کولی شي مثلا استامینوفن یا پراستامول د اوور د کاونتر طریقه یعنی هر دواخانې نه ترلاسه کوی شي، لیکن د انتیبیوتیکونو استفاده زه چې کلینیک یم او ګورم مثلا ډیر عام شوی دی، خلک ډیر زیات په خپل سر ځي دواخانې ته او ډیر قوي قوي انتیبیوتیکونه د خپل ماشوم د پاره، د خپل ځان د پاره، د خپل فامیل د پاره اخلي. دا ډیر یو غلطه خبر ده که چیرې اوس مثلا دا خلک د غیر خاطر چې مثلا لکه پیسې وساتي ډاکټر ته نزی یا مثلا دولتي شفاخانو
ته
لري ده نزی خپل ځان باندې تداوی شروع کوي او دومره علم نه لري کنه. نو که چیرې تاسې په خپل سر دوا استفاده وشي، د دې انټي بیوتیکونو ضرر د ګټ نه زیاتیږي او مقاومت میکروبي میکروبونه چې کوم الته مداخله کړی دی هغه مقاومت پیدا کوي، دغه په دوز نه پویږي چې څومره ورکی چا ته څومره مقدار ورکی، مثلا هر رقم ماشوم چی هر کال چی هغه یو شی ورته ورکوي، نو د مقاومت میکروبي مقاومتونه جوړیږي، به ورسته چې شفخانه ته ورسیږي ډیر په تکلیف سره، ډیر نور قوي انټي بیوتیکونه غوړي او متاسفانه به تداوی دوی ته به مشکل کیږي. نو خبر داده چې انټي بیوتیک نه استفاده و نشي، مثلا دا عام مثلا چې مولا تول پراستامول ورته استفاده کوي او زرت زره ډاکټر ته ورسره چې هغه خپل په علم سره معاینه کوي او چې کوم دوا ورته مناسب ده هغه ورته ولیکي.
بله شنونده دیگه داریم ډاکټر صاحب. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. صدای رادیو تون پخش کنین، سوالتون رو مطرح کنین.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خدا با شما. سلام دکتر صاحب.
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خوب شد صدای رادیو تون کم کردین، حال سوالتون رو بگوین.
خوش باشین فرشته جان. از ما سوال ما وی است که یعنی آلودگی هوا خود روز به روز بیشتر میشه، کمتر هم نمیشه، ولی مردم خوب آلودگی هوا کدام کمک هم کرده نمیتونه، چون که مردم کار دولت از کار مردم نیه. اگر کار مردم هم باشه، مردم خلق غریب و بیچاره است، اینا از مشکل خود برآمده نمیتونه.
میتونه که با آلودگی هوا کمک کنن. دیگه سوال ما دکتر سبیه است کمی آلودگی هوا بدون ریزش و گلندزدی بیری نشد دیگه کدام مریضی های سخت مردم خدزی روبرو میشه؟ اگه دکتر سب مهربانی کنن که اگر کسی گرفتار میشه از چی پرهیز کنه و چی کنه که به مریضی سختتر ازی که گرفتار نشه که باز علاجش مشکل باشه. این امیر اگه جا به تخیل مهربانی
میشه. تشکر آخونزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
خب آخونزاده صاحب تشکر از سوال شما. همیشه باید مثبت اندیش باشیم و پیامایی را که مثلا در رسانه‌های جمعی ما شما میتیم این فوق‌العاده تاثیرگذار است بالای اجتماع. از این خاطر نقش مردم بسیار پررنگ است و نقش بسیار حیاتی و نقش بسیار مهم نسبت به دولت، نسبت به هر نهاد دیگه مردم میتونه که در قسمت کنترل آلودگی هوا و در قسمت جلوگیری از بیشتر شدن آلودگی هوا داشته باشن. خب این نیاز به این نداره که اینا کدام پول به خاطر آلودگی هوا بیشتر مصرف کنن، فقط عموم چیزایی که بیشتر آوار آلوده میسازه رعایت بکنن، استفاده نکنن. مثلا استفاده یا سوختوندن تیر یا از پلاستیک یا مثلا تکهار، بعضی چیزایی که ما شما میفهمیم به صورت مکمل سوختن نمی سوزه یا ای که مثلا از اثر سوختش ذرات معلق تولید میشه و در هوا باعث بروز مشکلات میشه. از اینا جلوگیری بکنن نقش بسیار مهمی است در قسمت اجتماعی که زندگی میکنن. در اونجا تجار که مثلا بر مردم که از بین مردم است باید کوشش کنه که مواد سوخت را که میاره باید مواد سوخت به شکل معیاری باشه، غیر معیاری نباشه. دیگه اینا باید کوشش کنن. دولت هم در این قسمت نقش خود داره و در طولانی مدت از اهداف طولانی مدت دولت ای است که بتونه دیگر دولت هم وزارت ها تمام نهاد ها مسئولیت های خود دارن، مردم هم. اینا گفتن که بغیر از این که مشکلات سیستم تنفسی فوقانی مثل ریزش و گلودردی و اینا، مشکلات تنفسی تحتانی یا شش ها هم به وجود میتونه، برانش ها هم میتونه به وجود بیه، از جمله امراض که میتونه از اثر آلودگی هوا با وجود بیه، میتونیم مثل استما یا نفس تنگی، میتونیم مثلا برانشیت یا التهاب برانش هایی که در بین ریه ها هست به صورت کمتر از 3 هفته هاد و یا به صورت مداوم یا مزمن ممکن است با وجود بیه. امراض بندشی شش ها که به صورت غیر قابل برگشت و به صورت پیش رونده است ممکن است با وجود بیه. ممکن سبب سرطان ها در اعضا و ارگان های مختلف بدن مثل شش ها، پوست و اینا شوه. دیگه مشکلات است که میتونه در سکته های قلبی، مشکلاتی که ناشی ازی بوده میتونه، همچنان میتونه که با آلودگی هوای ایر پولوشن ارتباط مستقیم داشته باشه. از خاطر ازی که ما شما بتونیم خود ما را جلوگیری امراض، ما شما میتونیم که وقتی که در هوای مخصوصا در اوقات مزدحم، در اوقاتی که آلودگی هوا بیشتر از ما شما در او اوقات در ظاهر نشیم، بیرون نریم تا حد امکان البته، و دیگه وقتی که ما شما کوشش بکنیم که در اوقات اول روز در صبح زود کارهای خود تمام بکنیم و
اگر دم توالت بیرون شویم با چی طور مثلا؟
بله
اگر میتونی مثلا پیاده آمدن میره دگام
بله
چی اصول را باید رعایت کنیم؟ بله
رعایت کنیم. ما شما میشه که از ماسک استفاده بکنیم، فیلتر که در ماسک وجود داره تا حد زیاد میتونه که آلودگی را جلوگیری بکنه که به سیستم تنفسی شما را پیدا بکنه. کار دیگه که ما شما میتونیم استفاده از دستمال گردن مثلا استفاده شو، بهتر است که گوش ها و اکثر گردن اینا هم بتونه پاک شوه. و کسایی که مثلا در محلات کارشان در شغلشان آلودگی تولید میشه میتونن از وسایل محافظتی مثل کلاه، عینک، ماسک اینا را استفاده بکنن. ما شما اگر مواد را که قبلا من حیث آلوده کننده های هوا و مواد مؤثر بر صحت انسان ها ذکر کردیم، این مواد اکسیدانت ها هستند، در حقیقت باعث تخریب انساج و حجرات بدن میشن. که ما شما مواد دیگه وجود داره خوشبختانه که تاثیرات از اونها رو میتونه خنسا کنه که به نام آنتی اکسیدانت ها یاد میشه. اینا خاصیت زهری امو مواد که به حساب پالوتانت هستند و داخل بدن تانستن رو شون اونها رو از بین میبرن. میشه که ما شما از میوه‌جات و ترکاری باب، شیر، ماست، لیمو مثلا، سیب، کاهو، پالک، اینی از جمله موادی هستند بلیا که اینا هاوی مقادیر زیاد چای سبز انتی اکسیدانت هستند که انتی اکسیدانت ها میتونه در مواد مضری که داخل بدن شده خونسا بسازن. از این خاطر در روزایی که ما شما اخیرا قرار داریم و آلودگی هوا بعد زیاد شده میشه که ما شما از ترکاری باب و میوه‌جات بیشتر استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم تا یک اندازه ممکن از ضرر اکسیدانت ها جلوگیری شه.
سلامت باشین دکتر سیب. امی آلودگی هوا چقدر بالای خانمای حامله تاثیر گذار میباشه یا بالای خودش بالای طفلش، آیا تاثیرات منفی هم داره یا خیر؟
خب در رابطه با این سوالتون باید بگویم که پارتیکل هایی که در هوا وجود داره یا هدف معمو ذراتی که در هوا وجود داره اینا میتونن به سایزهای مختلف باشه. اگر سایزهای بزرگتر داشته باشن اینا میتونن در سیستم تنفسی فوقانی بینی و مثلا حلق و حنجره و اینا بند بانن، گیر بانن و ممکن سبب مریضی شون ممکن نشن. اما وقتی که پارتیکل ها یا می توده ها یا می ذرات گرد و غبار بگه بندازی بسیار کوچک باشه که بتونه که ماهی پایینی سیستم تنفسی را پیدا بکنن و از اونجا داخل دوران خون شون، ممکن است که بر مادر و بر طفلش دچار مشکل بسازن. قسم قبلا گفتیم اکسیدانت ها سبب تخریب انساج و حجرات میشه، ممکن سبب معیوبیت ها در نزد جنین شوه، ممکن سبب سقط ها شوه، تولد های زودرس شوه و ممکن صحت مادر هم به مخاطره مواجه.
تشکر دکتر سیب. یک دوست ما از ولایت زابل روی خط هست. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. از ما سلامان آتا و رسط دومان سجیل سرطر و دور دیار.
تشکر سلامت باشین. از کجا بفرمایید سوال سانه بگید.
من نه جمع خان هم دردم در زابل ولایت در کلاب در خط سرپرست ما من نه دیر شد شد و موضوع تکل در و بس لدکر تا از ما دید پسیم در کم وقت در اواع در خرابتی اپا یعنی اواع تکرکی که خرابتی که مرد باید کم کارنو که مثلا یا دوست در زمی و در دو وری موسم سر اولی راولی در وقت باید مرد چه و کلو چه کم در منو سخه گتا واقع یا لکم خوارو سخه گتا واقع کم خوارو و خوشی اغا مرد جانوانه لورسی او در هوا ککروارا که او بل در پستانم در
تشکر از برادر ما جمعه خان. ما کوشش میکنم به زبان پشتو جواب شانو بتم تا که بتانن جواب سوال خود بگیرن. جمعه خان ارور کتا سهوری دلیوزی مانگ تو دقی مخی که ام دیوان دیگه گیدلو خوبیا هم تاستا پی تکرار سر باید پی کتا دولوه ما چه اوس چه جمعه ده او ولد جات شوه ده دقا موسم که دلیل داده چه خلق اخپل ده کور گرموالی ده پاره ده انرژی تزرورت لری او دا انرژی صحی انرژی نده، پاک انرژی نده، اکثر خلق فقیر ده او نشی کوله چه ده برق انرژی نه یا بلکم حرارتی چه مثلا مسئون تره ای مثلا مرکز گرمی یا مثلا گاز نه استفاده و که نو دوی دیتا مثلا ترجیح ورکوی چه ده ارزان شایان یا مثلا اغا مواد مثلا لکه تایر لکه مثلا پلاستیک لکه زغال مثلا ده شایان استفاده و که او دا کوله شید هم ده نقید کرونه ده پار مزروسی او هم ده چاپریال او ده خلق او ده پاره هم مضر تمام شی. نو کچیر تاسو خدای نخواسته دغه مشکلات سره مخامخ کیږي اول خو کوشش وکړئ چې دین مخنیوي وکړئ، ماسک استفاده وکړئ، خپل ماشومان او هغه خلک چې سن زیات دي هغه باید تر سوچ ضرورت نی باید دوی کور کې وساتل شي او دغه سه که هوا ککړتیا که زیات وي باید په یعنی غیر ضروری توګه خپل کور نه باید ونوزی. نو بل کار چې تاسو کوي دا کچیر د مشکلات مخامخ شوي نو کولای شي چې مایات نه زیات استفاده وکړي، کور کې اوسه او ګرم مایات استفاده کړي، نور د لازیات او هوا ککړتیا نه ځان وژغوري، کور کې اوسه او مثلا کچیر تبه سردرد دغه مشکلات درته تاسو پیدا کیږي کولای شي چې د ماشومان لپاره د پاراستامول شربت او د لویانو لپاره دغه تابلیت په عمومي توګه بدون د نسخې نه هم کولای شي چې استفاده وکړي. لیکن کچیر تاسو د دې شاهد کیږي چې تب زیاتیږي مثلا د توخی چرک سره یوځای کیږي یا د سینې تنګي یا نفس تنګي یا د سینې اواز کچیر ماشوم کې یا تاسو کې پیدا کیږي تب د زیاتیږي نو دغه حالت کې تاسو باید خودسرانه تداوی ته پای دکې کیدی او لور شي ډاکټر ته شفخانه ته ترڅو چې دوی وکول شي چې په خو وخت کې خطر تداوی تاسو وکړي، او کچیر تاسو په خپل سر انټي بیوټیک یا د میکروب دوا واخلئ او ورسره خنه شي او بیرته ډاکټر ته لاړ شي، میکروبي مقاومت پیدا کیږي، هغه وخت کې به ډاکټر ته یا تداوی ته هم مشکل ده چې تاسو زر او په ښه طریقه باندې خشئ.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. قسمه که برادر ما اشاره کردن، اکثریت مردم مثلا د بخاری داخل خانه شون یا پلاستیک یا تایر یا چرم یا چیزی میسوزن، علاوه بر اینکه دودش در بیرون میره، کسایی که داخل خانه است بالای ازم تاثیر میکنه یا خیر؟
فکر نکنم. سر سوال مناسب کردین. اصلا استفاده از بخاری در داخل منزل در این عصر معاصر یک کار اشتباه است در مجموع، اما متاسفانه نسبت فقر و مشکلات اقتصادی که ما داریم از این طریق استفاده میکنیم. در حقیقت باید سیستم گرم ساختن تعمیرات باید به شکل بسیار پیشرفته و عصری ساخته شده باشه که در اوج هیچ نوع ذرات باید تشکیل نشه، و دوم سیستم تهویه وجود داشته باشه که وقتی که یک جای مثلا هوا باید به شکل متداوم هوا باید تعویض شه، به واسطه که مثلا ما شما کوشش میکنیم. یکی از مشکلاتی که در این روزا زیاد است مسئله مواجه شدن با گاز کربن مونوکساید است که مردم به شکل به نام زغال
گرفتگی
یا زغال گرفتگی از او یاد میکنن. این مشکلات به خاطر از این به وجود میاد که مثلا سوخت ناکافی زغال وقتی که به صورت کافی نمیسوزه و این کربن مونوکساید گازش در داخل اتاق تولید میشه، مردم ترجیح میدن که اتاق که یک بار گرم شده به شکل متداوم پرده میمانن یا مثلا کلکینا بسته میباشه که هیچ
هوا یخ نشه.
همی که هوا یخ نشود، هوا به صورت متداوم داخل اتاق حبس ماند، این ریسک عظیمی کربن مونوکساید پایزنینگ برای سایر افراد خانواده زیادتر میسازه. یعنی اصولا باید هوای اتاق باید به صورت متداوم باید اگر به صورت خدمات بسیار بلند شما فکر کنیم باید تبدیل شود. دیگه استفاده اگر بازم میکنیم نظر به مشکلات اقتصادی خود، بازم مواد را که باعث بیشتر آلودگی محیط میشه باید از اون استفاده کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. چون زمستان است و آلودگی هوا هم زیاد است، در رابطه با گاز گرفتگی یا زغال گرفتگی میخواهیم یک معلومات داشته باشیم، البته به شنونده ها هم. مثلا کسی که دمی جریان هم امسال هم چندین تن دمی صفحات اجتماعی نشر شده بود که جانای خود از دست دادن، که در پالی بخاری خوابیدن یا در یک اتاق خوابیدن که بخاری روشن است و زمانی که میرن وقت اونا از بین رفتن. کسی که مثلا دچار این مشکل میشه، خدمات اولی چیز که برای باید برازی چی کارهای صورت بگیره؟ بله، یعنی قبل از رسیدن به دکتر.
بله خب، در اصل گاز گرفتگی گاز که سبب مسمومیت شخص میشه، نام از گاز کربن مونوکساید است.
بله.
ای از اثر نسوختن کافی مواد سوخت، یعنی به صورت کافی وقت نسوخته از اینجا تولید میشه، و غیر از اینکه مواد سوخت میتونه ایره تولید کنه، در بعضی مسائل صنعتی هم تولید شده میتونه، مثلا رنگ هایی که در بوتلا به شکل اسپری وجود داره یا در رنگ کردن موتر از استفاده میشه، در این رنگ ها هم کربن مونوکساید وجود داره، و اگر شخص تدابیر محافظتی رو بر خود نگیره، ماسک استفاده نکنه، ممکن یک شخص در محل کار خودم به تسمم گاز گرفتگی مواجه شوه.
فقط همین خدماتی که باید برای کسی که گاز گرفته میشه برای چی خدمات اولیه رساله
شده. من میگم وقتی که مثلا مشکوک میشن که فرد هوشش تنزیل پیدا میکنه، نه بیداریش کاهش پیدا میکنه، و متوجه میشن که به گاز گرفتگی، اول چطور بتونن جلوگیری کنن؟
بله.
همین مواد سوخت را که داخل خانه بر صندلی استفاده میکنن، مثلا این باید در بیرون اتاق به صورت کامل سوختانده شود.
بله. یعنی هیچ
اثر باقی نمانده، هیچ اثر بر سوخت بعدیش که در داخل اتاق او بسوزه باید باقی نمانه، به شکل مکمل سوختانده شد و دوباره باز به خانه میشه انتقال کنه. و دوم مسئله تهویه باید مد نظر باشه. اگر چی مثلا مصرفشون دو چندان بسازه یا سه چندان بسازه،
اما باید
هوا باید مرتب تبدیل شود، تا نه که مثلا دیگر اتاق گرم شده دیگه تا فردا ساعت 10 بجه اتاق با مو وضعیت ادامه پیدا کنه. از این خاطر و کسره که افراد و خانواده بهتر است که در یک اتاق استراحت نکنن. اکثر فرهنگ ما طوری است که به خاطر فقر اکثریت
خانواده‌ها
این، یعنی باعث میشه که اگر یک کس متوجه میشه، نه خود کمک بتونه و نه دیگران. اگر در اتاق‌های مختلف استراحت میکنن، میشه که در نیمه شب شبیه بار دوباره از یکی دیگه احوال داشته باشن. با مجرد که متوجه میشن، باید مثلا مردم کلکی نواز میکنه، این کار اشتباه، باید فردی که مسموم شده او را مکمل از اتاق بیرون کنن، یک فضای کاملا باز، و در صورتی که خدمات بالون اکسیژن در خانه دارن، میشه که هر چی سریعتر به بالون وصلش کنن، و اگر ندارن در هوای آزاد قرار داده شوه و به زودترین فرصت به شفاخانه به اتاق عاجل مریض خود انتقال بدن، تا که در اونجا باشه که اکسیژن با فشار بلند برش داده شوه. تقریبا ما یک وقتی مطالعه کرده بودم اضافه تر از 200 برابر قدرت اتصال کربن مونوکساید نسبت به اکسیژن هوا بیشتر است. مثلا وقتی که هم اکسیژن وجود داره هم کربن مونوکساید در هوا، اینا همون حجراتی که مسئول انتقال هوا اکسیژن هستن، اونا تمایل دارن با کربن مونوکساید 200 برابر بیشتر اتصال پیدا کنن و اکسیژن دیگه در وقت دوست ندارن. از اون خاطر سراسر خون از این مواد مشبوع میشه. بهتر است که اکسیژن با فشار بلند بر از اینا داده شود تا که اونمو اتصال که قبلا با کربن مونوکساید صورت گرفته بشکنه و دوباره اکسیژن جایش بگیره.
به شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صایب روح الله فیض متخصص داخله که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.